السلام علیکم. افغانستان کې اته بجې شوې د دې سات خبرونه. یو شمیر پاکستانی رسنوی خبر ورکړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو لوبریدونو ورسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوستو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلی دی. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې په پاکستان کې د بریدونو په اړه د افغانستان د خاورې کارول کېدو په اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې تل رد کړې دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر ورونو ویل په دې بریدونو کې دوه پوځي پوستې په نښه شوي چې پکې څلور پوځیان وژل شوي دي، خو تحریک طالبان پاکستان بیا د 200 پاکستانی عسکرو د وژل کېدو او د لسګونو نورو د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې. د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن سهار د دې ورځې په مناسبت خپل اکسپاند لیکلي، ښوونځي باید د خوندیتوب او زده کړې ځای وي، خو د دې له قبله په زده کوونکو، ښوونکو او تعلیمي پرسونل بریدونه عامېږي. هغه له ټولو هیوادونو غوښتي چې په تعلیمي بنسټونو د بریدونو د مخنیوي ډاډ حاصل کړي. ملګرو ملتونو د 2000 کال د مې په 28 د سپتمبر 9 له بریدونو د تعلیم د ساتنې نړیواله ورځ ونوموله. وی ویل ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي مرکزونه باید تل د سولې او پرمختګ لپاره خوندي ځایونه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام بهرنیو مرستو ته انتظار دی. د دې ادارې ویان وحید الله مانی ازادي راډیو ته وویل نړیوالو د مرستو ژمنه ورسره کړې، خو ژمی را روان دی او تر دې دمه یې دا ژمنې نه دي پر ځای کړي. د ښاغلي مانی په خبره کې ژر تر ژره د خوړو له نړیوال پروګرام سره مرستې ونیشي، د ژمي پرمهال به د لرې پرتو سیمو خلک په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې سرپرستي یې کونډې کوي په سختو ستونزو سره مخامخ شي. ښاغلي مانی دا هم وویل چې د اوس لپاره دوی یوازې له 3 میلیونو افغانانو سره مرستې کولی شي. د مانی په خبره 15 میلیونه افغانان سخت لوګي سره مخامخ دي، خو لوی اثر د ملګرو ملتونو په وینا د نږدې 9 میلیون افغانان بیرانیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د وګی اتلسمه د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وشل کېدو 22 تلین دی. هغه د دوه واربان لوري چې ځانونه یې خبر اعلان معرفي کړي و، تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې وژل شو. هغه وخت د طالبانو پر ضد د ملي مقاومت په نوم د وسلوالې جبهې مشري کوله. د جمهوریت په وخت کې احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان خطاب کړی او د سنبلې اتلسمه بچې د سپتمبر له 9 سره سمون خوري عمومي رخصتي وه. په دې دوه کلونو کې چې طالبان واکمنان دي، دا ورځ د افغانستان دننه په دولتي کچه نن نمانځل کېږي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او ایران تر 23 کلونو لږ عمره فوټبال لوبغاړي سیالي وکړي. دا لوبه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په وخت د مازدیګر 4:30 پیلېږي. تر 23 کلونو د کم عمره آسیایي لوبو اتلوالۍ ته د وتلو لپاره د دې سیالۍ لومړی یو افغانستان له کوربه ازبکستان څخه یو داته پر وړاندې بایللي. دا اتلوالۍ به راتلونکي کال د 14 غوره لوبډلو ترمنځ په قطر کې وشي. او د نړۍ د شلو صنعتي استرو هیوادونو سرمشري ځانند د هند په پلازمینه نیوی ډیلی کې ایلیږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په ګډون یو شمېر مشران پرون نیوی ډیلی ته رسیدلي. د چین جمهور رئیس شي جی پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دې غونډې ته اندي ورغلي. روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګ لاوروف په مشرۍ پلاوی ورلېږله او د چین د پلاوی مشري د دې هیواد صدر اعظم لی کینګ یانګ کوي. د جی شل د سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري ځکه بعد نړۍ پر اقتصادي وضعیت او اقلیمي بدلون ډیر تمرکز وشي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی، خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. د دې وزارت وایندې زهرا بلوچ پرون رسنیو ته ویلي، د اندېښنې د افغان طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي دي او خبرې روانې دي. زهرا بلوچ په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې له چهارشنبې راهیسې په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ له جګړې راوروسته لا هم د تورخم دروازه بنده ده او په زرګونه کسان د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ایسار دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد پر امنیتي اډو بریدونو ته ډېر اندېښمن دی. د دې وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې دا ګواښونه د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دي. دې زیاته کړه چې دا اندېښنې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې شریکې کړې دي او خبرې روانې دي. بلوچ دا وکړه چې په افغانستان کې ډېره امریکایي وسله پاتې ده چې یوه برخه یې د ترهګرو لاسونو ته لوېدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کربی د پنشنبې په ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پرې ایښي وو چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بل لور ته په افغانستان کې طالبانو بیا بیا د پاکستان تور رد کړی دی او وایي چې اسلام آباد د دې پر ځای چې نور ملامته کوي خپل امنیتي سم ټینګ کړي. طالبانو دا خبر هم په کراتو کړی ده چې چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د ګاونډیو او د نړۍ د نورو هیوادو پر ضد برید وکړي. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په چترال کې پراخ برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا د دوی څلور عسکر پکې ووژل شول. په چترال کې د پولیسو مشر محمد علي فرانسفري سرجنټ ته وویل چې په سلګونو برید کوونکي د افغانستان له نورستانه د پاکستان خاورې ته داخل شول او په سپکو او درنو وسلو یې پر دوو امنیتي مرکزونو حملې وکړې. په همدې ورځ په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته وشوه چې دا لاره ورسره بنده شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وینده زهرا بلوچ وایي د پاکستان دننه ناامنیو ته اندېښنې د دې سبب کیږي چې پولې وتړل شي. د تورخم له بندېدو سره په زرګونو تنه د ډیورنډ کرښې دواړو لوریو ته ایسار دي. په دې ډله کې یو هم سمیع الحق نومېږي چې د خبرو له لارې د دې لارې د پرانیستو غوښتنه کوي.
مسافر خلک کله یو ځای کې او کله بل ځای کې ولاړ یو، اوس موږ ته فلحال ډېر مشکل دی. نه د اوبو سهولت شته، نه د روټۍ سهولت شته دی، موږ ته ډېر سخت تکلیف دی. باید چې د هغه حکومت او د حکومت دواړه سره دا خبره حال کړي.
د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه په تیرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني ځواکونو سره پر پوله نښتې شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی تازه ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې نږدې 500 ځله د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سره په سرحدونو کې نښتې رامنځته شوي دي.
او ویل مو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. له دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو څو ځل دا ډول څرګندونې کړې، خو په افغانستان واکمن طالبانو یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. څلور ورځې وړاندې بیا پاکستاني ځواکونه او طالبان سره په تورخم د دروازه چې د ډیورنډ پر کرښې باندې پرته ده نښته یې وکړه. دواړو لورو ته پکې د مارشو پیدا وختو ادعاوې کیږي. نن څلورمه ورځ ده بیا چې دا لاره لا هم بنده ده. په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د امنیتي پیښو او ځینو نورو لاملونو له امله تورخم دروازه بیا تړل کیږي. خو له دې ستونزې د افغانانو د خلاصون لپاره حل اړتیا ده، او د دې ترانزیټي لارې بندېدل له اقتصادي پلوه افغانستان او پاکستان ته څه زیان اړوي. د دې پښتنو په ګډون یو شمېر نورو ته د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اقتصادی اړخه دواړو لورو ته، هم افغانستان ته هم پاکستان ته، ډېر غټ اقتصادي زیانونه رسولي دي او رسوي. خو دا وروستۍ څلور ورځې چې دا لاس سره شوې ده، دا د افغانستان د یو تعداد میوو غلو د صادراتو وخت دی. زه فکر کوم چې دا هم د تیرو کلونو غوندې دا د کوم د پاکستاني یو پلمې د لپاره چې د افغانستان د صادراتو د توکو مخه ونیسي. دویم مرحله هم دا ده چې هغه وارداتي توکي چې موږ د کراچۍ د بندر افغانستان ته واردو، نو پاخ وکیم دغه توکي بند پدې او کله چې د توکي هلته پاتې کیږي هم د کراچۍ بندر کې پاغه باندې چارجز زیات دیږي، او هم د دوی باندې د نور مصارف کله چې د پول ناخوا پاتې کیږي، د ډیورنډ کرښې ناخوا پاتې کیږي، په دوی باندې مصارف را زیاتیږي. او یو څه بلم باید هېر نه کړو چې افغانستان خواسې د ګزارشاتو کولو د افغانستان صادرات پاکستان ته نسبت په تېرو کلو کې زیات شوي دي. نو د دغه غلو دانو تر څنګ دغه نور صنعتي مواد یا د معدنو د استخراج نه چې پاکستان ته صادر کیږي، د دغه مخه نیول دا هم افغانستان ته غټې اقتصادي ستونزې اړولې دي.
بهیر صاحب، که چېرته افغانستان ته دغه زیان وي چې د افغان تاجرانو مالونه پاتې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې پاکستان ته هم د افغانستان لخوا صادرات زیات شوي دي، پاکستان په خپله له ډېر بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، نو هغوی په دغه اوسني شرایطو کې دغسې زیانونه تر ډېرو پورې تحمل کولی شي؟
تجربې دا ثابته کړې چې پاکستان هغه سیاسي موخې د دغه مسایلو نه زیات هغه ترجیحیت ورکوي. په تېرو کلونو کې موږ او تاسو د شاهدانو چې دوی د دې لپاره چې افغانستان ته په یو شکل اقتصادي زیان یا خساره ورسیږي، دوی د خپل خسارې د ده پر څنګ منلي، یعنې د افغانستان ته د یو خسارې رسول هغه ته اولویت ورکړی نسبت د خپل د ګټو.
له نننه کلونه مخکې پاکستان بیا هم اقتصادي مشکلات نه لرل، لیکن نن سبا پاکستان له داسې اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی چې تاسو ته بهتره معلومه ده، نو که حتی یوه وړه ګټه هم وي د دوی لپاره بهتره نه ده چې لاره پرانیسي د ځان په ګټه؟
بالکل، دا د دواړو لورو لپاره دا اړینه ده چې د لار زر باید خلاصه شي په دې چې د اقتصادي مراودت بیرته باید تحصیل شي.
دغه دروازې که دا ډول بندې شي، طالبان به مجبور نه کسي د افغانستان په نورو بندرونو باندې اتکا وکړي او نورو ګاونډیو هیوادونو سره راکړه ورکړه زیاته کړي.
د 2001 کال نه کله چې د نوې جمهوریت افغانستان ته راغی د اقتصادي لحاظه هغه وخت موږ زیات متکی وو د تورخم په دروازې او د بولدک په دروازې یعنی په یو هیواد باندې منحصر وو خو تېر حکومت د باندې کار وکړ او دغه ستونزې باندې پوه شول او بدیلې لارې یې وسنجولې اصلا د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د موږ اقتصادي مناسبات په همده دلیل هلته د هغو سره اقتصادي تړونونه امضا شول او د هغو سره اقتصادي پریکړې وشوې تر څو چې د هغه په اساس باندې دوی خپل ځان د دغه انحصار نه چې د یو هیواد باندې د دنه ځان خلاص کړي. طالبان هم زه فکر کوم اوس دوی ته اړینه ده چې دوی د تېر کالو درسو ته وګوري او د هغه نه تجربه واخلي او دوی په یوازې په یو لارې باید اکتفا ونه کړه. د دوی روابط باید د منځنۍ آسیا ته او د ایران ته او نورو هیوادونو ته باید ښیي.
د اقتصادي مسایلو کارپو دریا خان بهیرو چې د تورخم د لارې د بندېدو د لاملونو او ترخوای د اقتصادي زیانونو په اړه باندې غږېده. هغه دا وویل چې پاکستان تل په دغه موسم کې چې افغان سوداګر خپل تازه میوې هلته وړي دا ډول ستونزې رامنځته کوي چې له امله یې افغان سوداګرو ته ډېر زیان اوړي. هغه نور علتونه هم په ډاګه کړل چې پاکستان ولې داسې کوي او اقتصادي زیانونه یې څه دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د شانګهای د غړو هیوادونو استازو په غونډه کې په افغانستان کې د تورستي ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جمعې په ورځ جوړه شوې. دا چې نور په کومو موضوعاتو بحث شوی تفصیلي راپور کې واورئ.
د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال د شانګهای د غړو هیوادو د تروریزم ضد څنګه په چوکاټ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادو پروژو ته رښتونی تهدید دی. رسلان سیسمبایف زیاته کړه چې لشته اطلاعاتو دوی دا نتیجه اخیستې ده. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې روسیا او چین تاسیس کړ. اوس د دې دوو هیوادو تر څنګ قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د دې سازمان غړي هیوادونه دي. سیسمبایف په استانه کې جوړې شوې غونډې ته دا هم وویل چې د 2020 کال اګست را په دېخوا چې طالبانو کابل نیولی دی تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یوه اغېزمنه دولتي اداره رامنځته کړي چې له دې عمله افغانستان په داسې سیمې بدل شوی دی چې نړیوال ترهګر زړه ورته ښه کړي. د قزاقستان د ملي امنیت د شورا د مرستیال په باور په سیمه کې د لویو پروژو پلي کېدو ته تهدید متوجه دی، لکه د ترمیز کابل پېښور د ریل ګاډي د کرښې پروژې ته، همداراز ټاپي پروژې ته چې پاکستان او هند ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز لیږدوي. سیسمبایف دوی ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تاجکستان له افغانستان سره پر پوله د درې ترهګرو د وژلو خبر ورکړ. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې د چهارشنبې په ورځ وویل چې درې تنه سه شنبې د شپې په مخه د افغانستان له لورې پر پوله ور واوښتل چې ووژل شول. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او دا ادعا په خپلواکه توګه هم نه ده تایید شوې. سیسمبایف وایي په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه غړي پخوا تر 1500 لږ وو او اوس یې شمېر تر 6000 واوښتی دی. د استانی په پرونی غونډه کې د قزاقستان د ملي امنیت شورا مرستیال داعش ته د اندېښنې تر څنګ وویل چې القاعده ډله هم په افغانستان کې منظمه شوې ده او تر 1500 پورې وسله وال لري. دی وایي داعش خراسان څنګه او القاعده دا توان لري چې په لوړه کچه تروریستي بریدونه ترسره کړي. داعش خراسان څنګه د شانګهای د غړو هیوادو له ډلې په تیرو دوو کلونو کې په کابل کې د روسیې او پاکستان سفارتونه په نقشه کړي او 15 چینایي یادبای په یو هوټل کې ټپیان کړي دي. دې ډلې دا خبر هم کړی ده چې دوی به د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین او پاکستان پر ضد مبارزه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
کور مواباد چې ازادي راډیو اوري لجمن سره سمو سم د ازادي راډیو دوه اونې سي خبرونه چې نیمه نړۍ یعنی د خوځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړي خبرونه ده او په سی بیا درسي ساعت ده تا په یو بل په سي خبريږي خوره زړه واره.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشو.